السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوه دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې وتا ست د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنه نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو تبصره او شننه هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه وي
پاکستان کې ټرافیکي پیښه کې 21 کسان وژل شوي. په ترکیه او شام کې د زلزلې له وجې د وژل شوو کسانو شمېر 3000 ته نږدې شوی. او جو بایدن امریکا ولسته په کلنۍ وینا کې ویلي د حزب اختلاف سره په شریکه د امریکا د مفاداتو لپاره کار کول غواړي. د خبرونو تفصیل د کوهستان په شیتیال سیمه کې په ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوی دي. د پاکستان دولتي رادیو خبر ورکوي چې دا حادثه پرون په قراقرم هایوې باندې د یو مسافرونکو بس او د یو وړکی موټر ترمنځ ټکر لوجې مخې ته راغلی ده. د دی امیر مرستیال کمشنر د 21 کسانو وژل کېدل تایید کړی دي. ځینې پاکستانی رسنۍ د مرګ ژوبلې متفاوت شمیره ښایي. د پاکستان د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د هغو پمپونو د مالکانو خلاف به کاروایی کوي چې ډیزل او پټرول ذخیره کوي. نوموړی وویل په ملک کې د راتلونکو 15 ورځو لپاره پټرول او ډیزل موجود دي او د فبروري له 15 نیټې نه وړاندې د پټرول او ډیزلو د بیو د لوړولو هیڅ امکان نشته. نوموړی دا هم وویل چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره روانې اوسنۍ خبرې د پټرولو د بیو د لوړېدو سره هستړه ونه لري. دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې په ځینو ښارونو کې د پټرولو او ډیزلو د نشټوالي له کبله یو شمېر پمپونه تړل شوي دي. په ځینو پمپونو کې خلکو ته یوازې د 500 روپو ډیزل یا پټرول ورکول کیږي. د آل پاکستان ټینکر اسوسییشن یو مشر خانزاده مسید وایي د پمپونو مالکان تیل ذخیره کوي چې له وجې دا بحران مخې ته راغلی دی.
دا INF په وجه باندې اعلان شوی دی چې ډیزل به 30-32 روپے ریټ بڑھاوی کی یا به ورسره داسې پټرول بڑھاوی کی. نو دا پمپونو والا هغه مال چې کم دا سٹاک کا هغه دا کوشش کوي چې آیا مونږ ته په دې مال چې کم سٹاک دی چې په دې کې بچت وشي او دا مال کې مونږ ګټه وکړو.
خو بل پلو د پمپونو مالکان بیا وایي هغوی ته په هغه اندازه پټرول او ډیزل نه ورکول کیږي چې د هغوی ضرورت دی، نو ځکه دا صورتحال پیدا شوی. د ترکیې او سوریې په زلزله ځپلو سیمو کې د پریوتو ودانیو لاندې نه د ایسارو شوو کسانو د ویستو لپاره امدادي کارونه دوام لري. د فبروري په 6 د 0.3 زلزلې په دواړو هیوادونو کې په پراخه کچه مرګ ژوبله او تباهي رامنځته کړې ده او له 1300 نه زیات کسان پکې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د نړۍ له ګڼو هیوادونو مرستندویه ټیمونه ترکیې ته روان دي، د هغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان په 10 ولایتونو کې د 3 میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. اردوغان ویلي دا نه یوازې د ترکیې بلکې د سیمې او نړۍ په تاریخ کې له لویو او ویجاړونکو زلزلو څخه یوه ده. نوموړي د 2 ورځو لپاره د ملي ماتم اعلان هم کړی دی. ولسمشر جو بایدن د امریکا ولسته په کلنۍ وینا کې وویل د ملک د اقتصاد د بهتری او د قومي اتحاد لپاره د ریپبلیکنز ګوند سره یو ځای کار کول غواړي. هغه د خپل مخالف ګوند ریپبلیکنز نه وغوښتل چې د ملت د وحدت د اقتصاد د ښه کولو او د سیاسي بلتون د ختمولو لپاره د ورسره ملګرتیا وکړي. بایدن د کورونا وبا او د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې یادونه هم په خپله وینا کې وکړه او د دغو مسایلو له وجې د پیدا شوو مشکلاتو په پس منظر کې وویل چې د نورې نړۍ پرتله امریکا په ټکی له دغو بحرانونو نه وتلې ده. د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر د هغو پرمختګونو او لاسته راوړنو یادونه وکړه چې د هغه په وینا د خپلې واکمنۍ پر مهال ترلاسه کړې دي. د بایدن د ولسمشرۍ د دورې د دویمه کلنۍ وینا وه چې ملت ته وکړه. د امریکا د اساسي قانون له مخې د هیواد ولسمشر مکلف وي چې د ملکي حالاتو په اړه د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. د ریپبلیکن ګوند لغاړي سارا سینډرز هیکبي په وینا کې د جو بایدن په انتظامی سختینه وکی وکړي. نو موړی ویل د لویو ننګونو پر وړاندې غلی نشي پاتې کېدی. هغې وویل امریکا ځوان نسل ته ضرورت لري. پر بایدن یې تور پورې کړ چې د چین او نورو هیوادونو پر وړاندې سمه دفاع نه ده کړې. د خبرنو پای
خبرونه هم د نجیب امیر نوارې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې به اوري د پاکستان وزیر اعظم د پوس او عدلي حیثیت ته د زیان رسوونکو لپاره د 500 کلونو قید سزا د اورولو قانوني مسوده یوې کمیټې ته سپارلې ده، خو ځینې سیاستوالان پر دې قانوني مسوده تنقید کوي.
زمون په خلاف اسو موسم دا نور قانونونه نه استعمالیږي، او کدا قانون راشي نو دا به ډیر سپیسیفیک په دی حوالہ سره چې کوم پښتونخوا وطن کم مدني فعالان دي د هغه په ضد به دوی ډیر په اسانه کاروي.
د خبر پښتونخوا اسمبلی ماتې دی وروسته ځینې سیډونکي وایي چې له دې سره د عام اولس غږ تر اړوند ادارو نه رسیږي.
اسه پټه پولار دي سو نه پويږي چاتره کار وي او سو په کار کې دغه چې کوم سیول سرورز دي په پاکستان کې خو نظام دغه سیول سرورز چلی خو دینه مخ کې دا و چې کم از کم په دیوان یو چکو.
او د پښتنو په یخو سیمو کې د وچه غوخه د خوړو لاندې پاره هم ریپورت لرو.
دا لاندې زمر د پلارو د نکد وخت سه یو ثقافت او دا پسونه کوم دي د مر دوه کال ساتو په غنومه ساتو د مر مژوکو چاغه کو بس بیا لاندې کوو.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره سه. اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ورسو دخبرونی لمڑی رپورٹ طرف تا دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف دا پوز و عدلی حیثیت تا زیان رسون کو کسانو تا دا 500 کلونو دا قید سزا اور اولو قانونی مسودہ دا بیا قتل لپارا یوی کمیٹے تا سپارلی دا وزیر اعظم ل دفتر پا خبر شوی یو بیان کی ویل شوی چی پدی کمیٹے کی دا کورنی و چار وفاقی وزیر دا قانون وزیر و اتحادی حکومت کے شامل سنی نور مهم کسان هم شامل دی. بل پلو د بشری حقوقو فعالانو ځنو سیاستوالانو د جرمونو په دې قانون کې د ممکنه بدلون مخالفت کړی دی. دغه دریست چې ک پارلیمان دا بدلونونه منسوخ کړل نو لدې سره به د مدني او بشری حقوقو فعالانو لپاره ستونزې زیاتې شي. په دې اړه تفصیل غلام غوث را کوي.
د پوز او عدلی شهرت ته د زیان رسوونکو لپاره د 15 کلونو د بند د سزا د مقرر کولو قانوني مسوده ته د بیا کتنې لپاره د وفاقي کابینه په غړو مشتمله یو کمیټه جوړه شوې ده. د وزیر اعظم هاوس د دفتر لخوا د فبرورۍ په 8 نیټه په خبر شوې بیان کې ویل شوې دي چې 13 ورځ د وفاقي کابینه په غونډه کې د داخله چارو د وزارت لخوا د کریمینل لاز امندمنت بل 2023 په نوم یو قانوني مسوده وړاندې کړل شو. په دغه قانوني مسوده کې داسې بدلونونه تجویز شوې دي چې پکې د هغه وګړو لپاره د 15 کلونو د بند سزا تجویز شوې ده د کومو د نیوکو په وجه چې د ریاستي ادارو پوز او عدلیې شهرت ته زیان رسي. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه د جرمونو په قانون کې د بدلون دغه مسوده ته د بیا کتنې لپاره د کابینه په غړو مشتمله یو کمیټه جوړه شوې ده چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله، د قانون وزیر اعظم نذیر تارر او په اتحادي حکومت کې د شامل ګوندونو استازي شامل دي. د بشری حقوقو فعالانو او ځینو سیاستوالو د جرمونو په قانون کې په دې نویو ممکنه بدلونونو نیوکه کړې دي او دوی وایي کله پارلیمان نه دا بدلونونه منزور شو نو دې سره به د بشری حقوقو د فعالانو لپاره ستونزې نور هم زیات شي او د بیان په ازادۍ به بندیزونه نور هم زیات شي. د پښتون ژغورنی غورزنګ یو فعال او له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی په خواني غړي میرکلام وزیر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي،
زمونږ په خلاف اسو موسم دا نور قانونونه نه استعمالیږي او کدا قانون راشي نو دا به ډیر سپیسیفیک په دی حوالہ سره چې کوم د پښتونخوا وطن کم مدني فعالان دي د هغه په ضد به دوی ډیر په اسانه کاروي.
په پیښور کې خبریال او شینونکې صفی الله ګل وایي په ټولنیزو رسنیو په ادارو د سختو نیوکو له وجې ادارې هڅه کوي چې له پارلیمانه داسې قانون سازي منظور کړي چې په ادارو د نیوکو لړۍ ودرولې شي.
یو پی ٹی وی به نو هغه د سټریټ ټی وی نو هغه باندې کنټرول یو بل شان ته اوس چې سوشل میډیا راغی نو دغه وجم مین د ښکاری چې د د پی ٹی ایم اور بیا اوس چې کومه دغه د پی ٹی آی نو په کوم شان ته بیانونه ورکول نو ا پولیټیکل ها اور سوشل د دوړه چې کوم شایونه دي دغه مخنیوي د پاراګن دغه قانون ته د ضرورت محسوس کړی دی.
خبریال او شینن کې محمود جان بابر وایي چې د کلنه د پاکستان تاریخ انصاف د سیاستوالو لخوا په ادارو نیوکی پیل شوې دي نو ادارې د خپل شهرت په اړه زیات خطر محسوسوي.
تر سو پوری چې د پی ټی ایم او د دې تنظیمونو خبره ونه هغه د لپاره زما په خیال باندې هغه دومره غټه مسله نه و. دا غټه مسله اله شو چې کله په کامی ټلویزیون چینلو باندې او پر ایډوانو باندې او په اخبارونو کې د تحریک انصاف سمشرانو د نیخ پنیغه د خبرې او کې په دې کټول کې لوی مثال چې کوم دی هغه کته وګورینو هغه د اعظم سواتی او شهباز گل د هغه دوړه چې ته وګورینو د هغه چې په کومه طریقه باندې خبرې او کې او بیا هغه گرفتاریان او شو او بیا سه او شو نو هغه نه صفه پته ولګي د چې دا قانون الته په وې نو دې تبا کې دې شي چې د سزا کې دوه کې یاد دې په خوله چوپ کولو کې دی غلی کولو کې کې دی چې ار قانون زیات موثر ثابت شوی زکه ز پخپل دا غنم چې دې لپاره دا ضرورت اوس دی وکه غنل کې کچا هم دا خبره په مستقبل کې کوله نو چې کم اس کم د خلاف سنه صدا سي سست قانون موجود دی چې دا خلاف سره کاروي خو کې دی شي کنه نو په خیال باندې دې کې سنو د دې قانون اهمیت زیات کړی دی
د ادارو شهرت ته د زیان رسونکو لپاره د 15 کلونو د بند د سزا بدلون ته د بیا کتنې پاړه ډان وپانی په خپل راپور کې لیکلي دي چې 13 ورځ د کابینې په غونډه کې د کابینې زیاتو غړو د دغه بدلون مخالفت کړی دی چې پکې د پاکستان پیپلز ګوند د کابینې غړو نوید قمر شیر رحمان او هینا ربانیکر ډیر پکلکه د دې مخالفت کړی دی او د مسلم لیگ نون لخوا خواجه سعد رفیق د دې مخالفت کړی دی د کابینې د غړو د تحفظات وروسته بیا وزیر اعظم شهباز شریف د معاملې د کابینې کمیټې ته سپاره دي چې د جرمونو په قانون کې په ارادي توګه په ریاستی ادارو پسې د ملنډو کولو یا د ادارو د سپکولو د مخي نیولو په هدف د 15 کلونو د بند د سزا مقررولو نقطې ته دی بیا کتنه وکړي او د کابینې را روانه غونډه کې خپل راپور وړاندې کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپل خبرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو ترو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپک 22 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی. مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
په پاکستان کې یو واری بیا د پټرولو او ډیزلو بحران مخې ته راغلی دی. د ریپورټونو له مخې د پنجاب او خیبر پختونخوا په ځینو ښارونو کې د پټرولو او ډیزلو د نشتوالي له کبله یو شمېر پمپونه تړل شوي دي. په ځینو پمپونو کې خلکو ته یوازې د 500 روپو ډیزل یا پټرول ورکول کیږي. پاکستان ته د تیلو واردونکي کمپنۍ وایي د پمپونو مالکان تیل ذخیره کوي چې له وجې د بحران مخې ته راغلی دی. خو د پمپونو مالکان بیا وایي هغوی ته په هغه اندازه پټرول او ډیزل نه ورکول کیږي چې د هغې ضرورت نه که دا صورتحال پیدا شوه دی. د حکومت دریس بیاداری چې په ملک کې د غی په وینا د تیلو ایس بحران نشته او د ذخیره کوونکو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. په دې اړه تفصیل د نیاز علی خان په ریپورت کې اورو.
د فروری په ومه د پنجاب په فیصل آباد، گوجراوالا، خوشاب، گوجرخان، منډی بهودین او نورو خارونو کې زیاتره پټرول پمپونه د پټرول او ډیزل د نشوالي لقبله تړلی وو او بیا ځنې سیمو کې چې پټرول پمپونه پرانستي وو هلته د پټرول او ډیزل یو لیټر د 500 تر 300 روپو زیات نرخو او هر چاته یوازې د 500 روپو پټرول ډیزل ملاویدل چې خلک ورته په قطارونو کې ولاړو. په عین وخت کې د خیبر پختونخوا په سواد، دیر بنو او ځنې نورو برخو کې هم د پټرولو ډیزلو بحران مخې ته راغلی. د آل پاکستان آئل ټینکر اتحادی او مشر خانزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان د نورو قرضو روپو لپاره د نړیوال مالیاتي صندوق IMF سره خبرې روانې دي. په عین وخت کې چې داسې اوازې دي چې تیل به نور هم ګران شي. د تیلو پمپونو مالکانو د خپلې ګټې لپاره پټرول ډیزل ذخیره کړی دي ځکه په هیواد کې بحران پیل شوی دی.
د INF په وجه باندې اعلان شوی دی چې ډیزل به 30 سے 35 روپے ریٹ بڑھاوی کی یا بور سره داسې پېټرول بڑھاوی کی نو دا پمپونو والا هغه مال چې کم دا سٹاک کا هغه دا کوشش کوي چې آیا مونږ ته په دې مال چې کم سٹاک ته چې پدې کې بچت وشي او دا مال کې مونږ ګټه وکړو دا پاکستان عوام چې کم دا کا په پریشانی کې دی کا په تکلیف کې دی کا په غم کې دی هغه خلکو سره دا غم نشته
بلخوا د پېټرول ډیزل او پمپونو چلوونکي وای چې د بیلابیلو کمپینو څخه ورته ټاکلی شوی کوټه کمه کړې ده ځکه د پنجاب او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې تیل نه ملويږي د خیبر پختونخوا د پېټرول ډیزل او پمپونو اتحادی یو غړی محمد قاسم باچا مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت دې د پېټرول ډیزل او ټاکلی شوی کوټه سمدستي بحال کړي
ګرانې دوه چانس نه نو پدی وجم کمپنیان رکاوي لکه هغه تیر هفته یو نیمه کې ډېر زیات سختیونه او پرایسز سیوا کې دوه نیمه کې کرنٹلی زمون کمپنی تا 50 روپے فی لیٹر لاس دے نیسلور وے شو چې زمون کمپنی والا یو لیٹر تیلم چالن اور کی خپل پمپونو لم نہ اور کی نا غټ پمپونو چا سره کوډ اندای سر ڈیلی دغی کوټی چې بای دی 5000 لیٹر 10000 لیٹر ڈیلی وڑی شي نو آوا کوټی ایم کم کڑی نه چا کوټا کم مشین بیا دا واړه پمپونی دی د غټو نه اخلي نو بیا خامخه اغي تم نه ملاوی ځکه غټ پمپ الوی چې اول زما پمپ چدی بیا دا دی نو پدی وجہ بس غټ پمپونو سره لگ لگ رواني پای باندې رشتي
دا پاکستان سٹیٹ آئل پی ایس او ویان محمد فواد مشال ریڈیو تویلی چې په هیواد کې ځنی شخصي کمپنو خپل کوټه کم کړی دا نو اثر یې د پی ایس او په پمپونو راغلی دی د پی ایس او لخوا په ټول هیواد کې د تیل ویش په برابر کچا روان دی دی وایي چې زوایم سمره چې د پی ایس او پمپونه دی ټول بشپړ توګه خلاص دي ستونزه دا ده چې نورو کمپنو چې خپل کوټه کم کړی دا نو اثر په پی ایس او راغلی دی تاسو کتلی شئ چې د پی ایس او ټول پمپونه خلاص دي په هغې د خلکو رشته ځکه چې نور پمپونه خلاص نه دي باید چې حکومت پرې نوټس واخلي په داسې حال کې چې پاکستان د قرض روپو لپاره د نهم پروګرام په اړه د ایم ایف سره خبرې روانې دي د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان نورو قرض روپو لپاره سخت اړتیا لري او د ایم ایف نه د دغه پروګرام د بحالۍ لپاره په هیواد کې بجلی ګیس سره د پېټرول ډیزلو نرخونه هم لړیدي شي په داسې حال کې چې حکومت د جنوري په 19مه په هیواد کې د پېټرولو په یو لیټر کې 15 روپۍ زیاتې کړې او یو لیټر نږدې 250 روپو ته رسیدلې دي او بیا د ډیزل یو لیټر هم 15 روپۍ زیات کړې وو چې اوس یو لیټر په 233 روپۍ دی بلخوا د تیلو شرکتونو مشاورتي کونسل د مرستې لپاره د پېټرولیم وزارت او د اوګرا چیرمین ته هم خط لیکلې دي په لیک کې ویل شوی دی چې د ډالر د لړېدو له امله د تیلو کمپنو ته په یو لیټر تر 45 روپۍ تاوان شوی دی حکومت تی سمدستی زمنګ تاوان پوره کړی او د ډالر خنرخ د لوړېدو له کبله شوی تاوان دی په اولس واچوي او د جنوري په میاشت کې شوی تاوان باید د ډالر په وسنی نرخ کې کمپنو ته ورکړي شي بلخوا د پاکستان د پېټرولیم مملکت وزیر مصدق ملک د فروری په ومه په اسلام آباد کې ویلي په هیواد کې د پېټرول او ډیزل د شلو نه تر 45 لپاره موجود دي ځنی پمپونه د تیل د ذخیره کولو هڅه کوي چا چې د پېټرولیم مصنوعات ذخیره کړي نو په ضد به حکومت سخت قانونه واخلي نوموړي زیاته کړې چې د فروری له 15 مخکې د پېټرولیم مصنوعاتو د بیو د لوړېدو هیڅ امکان نشته مصدق ملک دا هم ویلي چې د ایم ایف سره رواني وسنۍ خبرې د پېټرولو د نرخونو سره هیڅ تړاو نه لري نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
پرن په پېښور های کورټ کې په خبر پښتونخوا کې په خپل وخت د ټول ټاکنو نو کې دوه په کیس الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت ته د حاضرېدو امر وشو د پاکستان تحریک انصاف ګوند وکیل معصم بټ په وینا کې حکومت په مقررو ځکه ټول ټاکنې ونه کړې نو په غیبه آرټیکل شپږم لګول کیږي بلخو د سپریم کورټ وکیل او د پېښور های کورټ د وکیلانو اتحادیې په خاني غړي فضل شاه مومن بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې آرټیکل شپږم د لاګیو کېدو لپاره حالات برابر نه دي په دې اړه تفصیل عظمت علي شاره کوي
په خیبر پختونخوا کې په خپل وخت د ټاکنو نکیدو په کیس کې پیښور های کورټ د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت نمائندګانو ته په عدالت کې د پیش کېدو امر کړی دی. د کیس اوریدنه جسټس ابراهیم اشتیاق او جسټس عتیق شاه کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو په صوبه کې په نوي ورځو کې د ټول ټاکنو کول لپاره د جنوري په 1 پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړی و. د پاکستان تحریک انصاف وکیل معظم بټ مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر آئینی ذمہواری ده چې د اسمبلی د ختمېدو نه پس به په نوي ورځو کې الیکشن کوي.
موږ عدالت ته د الیکشن کمیشن آف پاکستان هغه خط وړاندې کړل چې هغه کې الیکشن کمیشن هغه ته ویلي وو چې ته 15 نه واخلې 17 اپریل پورې ته د ډیټ چې دی الیکشن لپاره ورکا. هغه نه پس بیا هم گورنر صاحب چې دی خپل ذمہواری پوره نه کړه او بیا الیکشن کمیشن ته ویلې چې ته داسې وکړه ادارو نه هم پوښتنه وکړه. نو موږ عدالت ویلي چې 218 آرټیکل چې دی دا هغه لاندې چې دی دا خو الیکشن کمیشن آسم کوي. دا لا اینڈ آرڈر مینٹین کول دا هر څه کول دا خو د هغوی ذمہ واری ده. هغوی خپل اسسمنٹ نه پس دا ڈیٹ چې دی ټاکلی. نو گورنر صاحب دا هغه دا ذمہ واری وا چې هغه الیکشن ڈیٹ ورکړی وي دا ڈیویشن کوي لګیا دی. دا د کانسٹیٹیوشنل هغه د خلاف یو اقدام دی او دا دې رد کړی شي او دا ہدایت دی ورکړی شي چې دا الیکشن شي په وخت باندې.
دا کیس په اړه مو د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل عامر جاوید سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو هغوی د خبرو کولو نه انکار وکړو. خو د کیس د اوریدنې په وخت نوموړي عدالت ته وویل چې عدالت د گورنر خلاف امر نشي جاری کولی او د اسمبلی ته ختمېدو وروسته شپږ 1.5 ورځو کې به گورنر او الیکشن کمیشن په خپل منځ کې د سلا مشورې نه پس د ټول ټاکنو تاریخ ورکوي کومه موده چې لانه ده پوره. عامر جاوید عدالت ته دا هم ویلي وو چې حکومت او گورنر د ټول ټاکنو ځنډولو یا نه کولو په حق کې نه دی. د پیښور های کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخوانی غړي او د سپریم کورټ وکیل فضل شاه مشال ریډیو ته وویل که حکومت په نوي ورځو کې ټول ټاکنې ونه کړي نو په هغوی به آرټیکل شپږم لاګو کیږي. خو د آرټیکل شپږم لاګو کېدو لپاره حالات برابر نه دي.
سو پورې چې د پاکستان تحریک انصاف دا موقف دی چې که فرض کا حکومت په مقرر شوي نه نوې ورځو کې الیکشن نه کوي نو حکومت خلاف به آرټیکل 6 لاګو کیږي. نو دا خبره زما په خیال باندې ټیک نه ده ځکه چې آرټیکل 6 کم د آئین دی. په هغه کې دا و چې یاره څوک آئین پرس کا سسپینڈ کی ایبروګیټ کی او هغه آئین یو طرف ته کی او بل سره کاروي شروع کی بل خو لاړ شي نو په دغه حالاتو کې بیا آئین چې دی هغه آرټیکل 6 لاګو کیږي. خو په دې حالاتو کې خو یو آئینی تقاضا ده او حکومت دا وایي چې موږ الیکشن کوو په نن ډېر کې خو هغه د موقف اختلاف دی او په دې حالاتو کې دا چونکه های ټریزن دی ته وایي سنگین غداری په آرټیکل 6 کې ده. نو دې کې د غداری څخه خبره خو داسې نه ښکاري ځکه چې آئین په خپل ځای باندې لګیا دی پاره باندې عمل درآمد کیږي.
پیښور های کورټ په نوي ورځو کې دننه د زمینی ټاکنو د کیس اورونه تر 13 فروری پورې وځنډوله. بلخوا الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا خالی کړی شوی حلقو باندې د ټول ټاکنو شیډول جاری کړي چې تر مخه د فروری د شپږم نه د امیدوارانو کاغذونه جمع کول شروع کړي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا اسمبلی ماتېدو بیا د بلدیاتي نمائندګانو حیثیت معطله کېدو وروسته د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې له دې سره د عام ولس غږ تر اړونده ادارو نه رسیږي او د ولس ستونزې لا نورې زیاتېږي. دغسې د اسمبلی پخواني غړي بیا وایي چې مخکې به یې په اسمبلی کې د ولس په مسلو بحث کول شو او د ستونزې به یې تر ډېره هوارې کړې خو اوس تر نگران وزیرانو پورې د ولس رسایي ګرانه شوې ده. بلخوا نگران وزیران بیا وایي چې دوی د قانون له مخې ولسي خدمات او حکومتي چارې پر مخ وړي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د سیاسي چارو پوهان او د صوبایي اسمبلی ځینې پخواني استازي وایي چې لومړی د اسمبلی ماتېدو سره د پرمختیا کارونو او ولسي خدماتو ته زیان ورسېد او اوس د بلدیاتي نمائندګانو حیثیت معطله کېدو سره به د ولس ستونزې نورې هم زیاتې شي. د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبرورۍ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې معاشي او امنیتي حالات له وړاندې نه ډېر خراب وو او اوس د صوبایي اسمبلی ماتېدو وروسته زیاتره مسالې پر وخت نه هواریږي. نو دا سخکاری چې لدې سره به خیبر پختونخوا د پرمختیا او ولسی خدماتو په برخه کې نور هم رستو پاتې شي.
کم دے کہ جمہوری نظامی اور جمہوری سوچ تیت چھ دے خلق چھ دے اسے دل غواری معاشرہ ترتیب کو لغواری با غیر پانا دا دیر لازمی دا چھ اوامین و مندگی پا ہر ادارہ کی دا خلق و آواز چھ دے آغا حل ترسی دا غیر مطابق پالیسی جوڑی گی اور پالیسی تیت چھ دے بیا قانون سازی کی گی اور دا ملک نظام موزا کی گی چھر تا چھ دا نہیں حل تک نہ ہو نظام چرے آغا دوام او قیام لے رلیشی او نہ چرے دا خلق چرے پا حکومت او دا ریاست پا اتارو با نچرے اعتمادی او ہم پاکستان دے پا دا نظام مشکل چرے چرے نظام چلی گی نہ دا غی بنیادی پوچھا ہم دارا چرے دا خلق پا نوم باندے طول کارونا روان دے خدا خلق و آواز او دا خلق و نمائندگی پا موثر طریقے باندے پا یوز حکم نشتا رے
دا خیبر پختونخوا پخانی وزیرالہ محمود خان دا جنوری پاولسما گورنر تا د اسمبلی ړنګولو سپارښتن لیک استولی و چې هغه څه وخت وروسته لاسلیک کړ. د خیبر پختونخوا د پخانی حکومت بیان محمد علی سیف د جنوري په ولسمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلیو د ماتولو مخاد په وفاقي ائتلافي حکومت تر وخت مخکې د ټول ټاکنو لپاره فشار راوستل دي. خو وفاقي حکومت ټینګار کوي چې انتخابات به د 2023 کال په منی کې پټاکلي وخت کیږي. بلخو انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي نمائندګانو حیثیت هم تر انتخاباتو پورې معطل کړی دی او وایي چې دا کار یې په ټاکنو کې د شفافیت لپاره کړی دی. خو د کمیشن پر دې اقدام هم بلدیاتي نمائندګانو د بیلابیلو سیمو مشرانو تنقید کړی دی او ویلي دي چې له دې سره به ولسی خدمات د ځنډ ښکار شي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی بیا وایي چې د خیبر پختونخوا په نگران کابینه کې زیاتره غړي داسې دي چې ولس یې نه پیژني او نه هم ورته د غي رسایي اسانه ده.
هر څه پټه په ولاړ دي، څوک نه پوهېږي چا تره کار ووایو څوک په کار کې. دغه چې کوم سیول سروینټس دي پاکستان کې، خو نظام دغه سیول سروینټ چلی، خو دې نه مخکې دا وه چې کم از کم په دې باندې یو چک وو د کوم نمایندګانو. چې کوم د پولیس لین واقع شو نو په دې کې هم محسوس شوه چې صوبایي حکومت بېخي اگزیسټ کونه. دا خو بیا ښه وه چې یو څو افسران راغونډ شو، هغوی هنګامي میټینګ وکړو، هغوی بیا چې دی نو مشینان نه وغوښتل غټو، او زیات خلک چې کوم دی نو د جومات د کوم بلډنګ راغوځا شو نو هغوی دونه زخمیان نه وو. خو چونکې حکومت نه د کوم سره وسایل نو چې پټې باندې غزمن نو خل شوی نو هغه دونه بلیډینګ وشو چې هغه دغه پاتو چې دغه نه مړ شو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په پخانی حکومت د اسمبلی ماتولو لړکی لدی قبل هم نیوکی کیږي چې په صبح کې امنیتی حالات یو بار بیا خراب شوی دي. لن محالی حکومت د اسمبلی د غیر موجودګۍ له کبله قوانین او داراس پالیسۍ نشي جوړولې او محدود واک لري، چې د شننکو په خبره د ارسبا د امنیت په برخه کې هم چیلنجونه لا زیات کړي. له شمالي وزیرستان نه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخانی غړي میر کلام وزیر د فروری په ومه مشال ریډیو ته ویل چې د اسمبلی تحلیلي دونه پس دوی د اولس غږ او د غیستون سي په سمه توګه اړوند ادارو ته نشي رسولې.
ټیک تا غرنګ 100% کارونه باندې کېدل، خو زما په خیال کې مخکې چې اسمبلی وا تقریبا 50% کارونه څه خو به دا واړه واړه کارونه چې کوم هم د خال کې مطلب زما ٹرانسفر دا زما سیلری بند دا زما پلانا شای شوی دا مونگ با بالکل ایزی چا تا اوویل چا غٹا نا غٹا ایشو برالا هم نو زمان سارا یو فورم موجود و دی علاقی خلق با مطمئن شوال باسا مونگ با پی اسمبلی که پاگی بانده خبر او کڑا یو اکشن یو کسا با هم دا کم حد پوری پی کدایش و بشوا که نبا پی وشوا هم کم از کم اولز با مطمئن و چه زمان غاق ورسی دا وقدارانو تا هم.
دا چې د خیبر پښتونخوا موجوده نگران کابینه د اسمبلی د غړو په غیر موجودګۍ کې د ولس له مسئلو څومره خبريږي او خپل خدمات څنګه ترسره کوي، په دې اړه د نگران کابینې غړي عدنان جلیل مشال ویډیو ته ویل چې د حکومت ولسی ادارې خپل کار پر مخ وړي، خو دا خبره هم رښتیا ده چې نگران وزیران د قانون له مخې د ولس د برتیانو او په نوکریو کې د ترقیانو په سر مسئلې نشي هوارولی.
موجودہ کابینہ د برابری په بنیاد جوړ شوی دا او هر شعبی او سیمی ته په کې نمائندگی ورکړل شوی. کله هم چې یو نگران حکومت جوړ شي او د انتخاباتي کمیشن لخوا پرې ځینې محدودیتونه لګول شوي وي، لکه برتیانی او په نوکریو کې د ترقیانو خبره شوه. بله دا چې موږ د لږې مودې لپاره راغلي یو چې حکومتي چارې ولسی خدمات پر مخ یوسو.
د پاکستان د آئین له مخې کله چې د یوې صوبی اسمبلی ماته شي نو گورنر به په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو نیټه ټاکي، خو د خیبر پښتونخوا گورنر تر اوسه د دې انتخاباتو حتمی نیټه نه ده اعلان کړې. او ویلی دی چې نوی انتخابات د صوبې له امنیت او معاشي حالاتو سره تړلی دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
د کوهستان په شیتیال سیمه کې په یو ترافیکی حادثه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوی دي. د پاکستان دولتي رادیو خبر ورکوي چې دا حادثه پرون په قراقرم های وی باندې د یو مسافروړونکو بس او د یو وړکی موټر ترمنځ ټکر لوجې مخې ته راغلی ده. د پاکستان وفاقي کابینې د پوز او عدلي خلاف پروپاګند کوونکو ته د 15 کلنې سزا تجویز شوی بل د سارلو په مخه 15 کسیزې کمیټې ته سپارل دی. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره د فبروري په 10 په خبره شوی او خبر پړنه کې ویل شوی د فوجداري د قانون ترمیمي بل د سمې پلټنې لپاره کمیټې ته سپارل شوی دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د کمیټې به د مسودې په غور سارنه کوي او بیا به خپل راپور د کابینې راتلونکي اجلاس ته وړاندې کوي. د پاکستان د پېټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي د هغو پمپونو د مالکانو خلاف به کاروایی کوي چې ډیزل او پېټرول ذخیره کوي. نوموړي ویل په ملک کې د راتلونکو 15 ورځو لپاره پېټرول او ډیزل موجود دي او د فبروري له 15 نیټې نه وړاندې د پېټرول او ډیزل د بیو د لوړولو هیڅ امکان نشته. د ترکیه او سوریه په زلزله ځپلو سیمو کې د پریوتو ودانیو لاندې نه د ایسارو شو کسانو د وسترلو لپاره امدادي کارونه دوام لري. د فبروري په 16 د 1.3 درجه زلزلې په دوړو هوادونو کې په پراخه کچه مرګ ژوبل او تباہی رامنځته کړی دا او له 1300 زیات کسان پکې وژل شوی دي. ولسمشر جو بایدن د امریکا ولسته په کلنۍ وینا کې ویل د ملک د اقتصاد د بهتري او د قومي اتحاد لپاره د ریپبلیکنز ګوند سره یو ځای کار کول غواړي. د ریپبلیکنز ګوند لغاړي سارا سینډرز هکبي په وینا کې د جو بایدن په انتظامینی وکی وکړي. نو موړی ویل د لوی ننګونو پر وړاندې دوی غلي نه شي پاتې کېدي.
لند خبرونه هم د نجیبا مرناوارې د لوریدونکو ورزوست یو ریپورت طرف ته. ولسمشر جو بایدن د امریکا ولسته کلنې وینا کړې ده. د امریکا د اساسي قانون لمخې باید د هیواد ولسمشر د ملکی حالاتو په اړه د کانګرس غړي غونډې ته وینا وکړي. د کانګرس غړي غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر د هغو پرمختګونو او لاسته راوړنو یادونه وکړه چې دغه په وینا د خپلې واکمنۍ پر مهال یې ترلاسه کړې دي. بایدن په 2024 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ودرېدو اراده لري او د سیاسي سیډونکو په وینا د تقریر ورته کافی فرصت په لاس ورکړی چې امریکایان په دې قانع کړي چې هغه د یوې بلې دورې لپاره د هغې مشریتا تیار دی. د جو بایدن د سګنې کلنې وینا معلومات د ډیوی ریډیو خبریال احمد فواد له مشال ریډیو سره شریک کړي دي.
د نن شپې وینا د صدر بایدن چې هغه پوره یو ساعت و او اوږده وینا یې وکړه، خو تر ټولو ډیره د امریکا په داخلي چارو خصوصا په اقتصادي مسایلو باندې راڅرخېدله. د پسر کې چې دا وینا شروع کېدله نو دا ډیر مهم ټکی دا و چې صدر جو بایدن د کوخه وکړ چې د اس بي اختلاف یا مخالف ګوند چې هغه ریپبلیکن دي د دوی سره د همکاري یو ماحول وڅرګند کی او دوی د ډیټا اړبسي شي په آینده پلانونو کې په آینده وختونو کې چې صدر ترامپ کوم قانون سازی کوشش کوي نو د ریپبلیکنانو همکاري ورسره وي. نو په دې برخه کې لومړی د ریپبلیکنانو د خوانه چې سپیکر ټاکل شوی دی د ایوان نمائندگان دغه تاتن ته مبارکي ویل د غفریدز یو دوستانه برخورد یا رویه وکړه او وروسته بیا د ریپبلیکن یو بل مشر ته مبارکي ورکړه. مش مکانل ته چې تر ټولو ډیر د سینیټ کې د یو ایتالي مشر پاتې شوی دی او بیا یې د ریپبلیکنانو نو غوښتل و باندې هغه وکړ چې یو ویل د ریپبلیکنانو ملګرو کومو په تیر کانګرس کې په شریکه کار وکړی شو نو هیڅ داسې دلیل نشته چې موږ په دې نوی کانګرس کې هم په شریکه کار ونه شو کړی. بایدن په خپل وینا کې د افغانستان په نوم هیڅ نظر وانه شته، د پاکستان په اړه خبرې ونه کړې، د بل د خطې د بل پاړه باندې خبرې ونه کړې. خارجي برخه کې یوازې یو لنډه برخه د وینا د خارجي پالیسیو په اړه و چې په هغه کې هم لومړی اوکراین او دویم چین تر ټولو مهم وو چې په دغو دوو برخو کې وینا وکړه. د اوکراین په اړه باندې بیا هم د ولادیمیر پوتین هغه جګړه چې په اوکراین باندې شروع کړې ده هغه وغندله، هغه یو ظالمانه عمل وګڼه، او دای هم په کلک ویلي چې امریکا به بیا هم د اوکراین تر څنګ درېږي او دا به په یو لاس وي، امریکایان په یو خوله به ورسره درېږي تر هغه وخته پورې چې ضرورت وي. چین په اړه باندې هم خبرې وکړې او وویل چې امریکا اوس پیاوړې کېږي، پر لور در چې نور هم پیاوړې کېږي، او د چین سره د مقابلې دپاره په کار ده چې باید ټول امریکایان یو لاس شي. ما تاسو ته د بهرني سیاست په برخه کې مهم ټکي شریک کړل. په داخلي مسایلو کې بایدن ډېر کوشش وکړ چې اول خپل لاسته راوړنې وښيي چې څومره جاب یا څومره دندې دوی جوړې کړي په تېرو دوو کلونو کې، څومره اقتصاد وده کړې ده، څومره په ښه خواته روان دی، ګراني مخ په کمېدو ده، دغه داوی وکړي. او دغه ټول مسایل چې او بل بنیادی اډانی یا انفراستراکچر د امریکا چې د یغه په جوړېدو دی، او په دې کې په ریپابلیکانانو غږ وکړ چې هغه کار چې اوس موږ شروع کړی دی هغه باید ختم کړو، اخر کې ورسو، او په دې برخه کې د ریپابلیکانانو همکاري وغوښتله.
صحیح لامې صاحب، د خبرې څومره په سړه سینه د اپوزیشن لخوا، د ریپابلیکنز لخوا واوریدل شولې، او عموما د دې د وینا نه پس بیا د غوی لغاړم یو کس راځي سی ویلی لمړنی خبرګونونه سپلاس کې لرو چې سی ویلی په خپل وینا کې د خډیر غختنې وکړلې چې په شریکه به کارو کو ریپابلیکنز ته ویلی لمړنی خبرګونونه د غوی سدي
نو ساکالي سارا ساندرز هکبي چې هغه د امریکا د ارکانسا ایالت یا د ارکانسا ریاست تازه ټاکل شوی گورنر ده. هغه ترګند شو د تلو په مخ کې تازه گورنر ټاکل شوی ده، او په خوا په وایټ هاوس کې هم د صدر ترامپ نږدې ملګری پات شوی و. نو هغه د ریپابلیکانانو د خوا د دریځ څرګند په خپل ویناو کې اول خبره چې شروع کړه هغه د بایدن او د دان پرتل کول وو، چې په دې کې هغه د زوړ نسل او د ځوان نسل ترمنځ یو پرتل راوښتل، او وی ویل چې موږ باید نور ځوان نسل ته ضرورت لرو. او دغه ترڅنګ صدر بایدن په دې باندې هم تورن کړ چې غني د چین په وړاندې یا د نورو ملکونو د خبرو په وړاندې یا د ترکو په وړاندې هغه څه چې باید دی باید دفاع وکړي د امریکا نه ودرېږي هغه څه نه دی درېدلی.
اوریدونکو، تاسو د ڈی وی ریډیو خبریال احمد فواد لامینا د امریکا ولسمشر جو بایدن د بیگانه وینا حال اوریدو. مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د یو بل رپورت طرف ته. د سواد اغه سلور ځوانان چې ناقانونه توګه یورپ ته تلو د تللو هڅه کوله واپس خپل وطن ته ستانه شوې دي. دوی وایي چې د پنجاب یو ایجنټ تری یورپ ته د تګ لپاره لکونه روپۍ اغوا غستې، لا اغه رستو دوه میاشتې په لیبیا کې بیا بندي وو. د دوی د وینا لمخې په لیبیا کې یو ایجنټ په غواکارو یعنی سړی تختونکو خرڅ کړل. د سواد ځوانان وایي کورنیو یې اغواکارو ته د تاوان پیسې یا کلنګ ورکړ او لاغرستو خوشی شول. دی زیاتوي چې له دې سره یو ځایي تلونکي ډله کې یو تن الته وژل شوی هم دی. بلخوا بهر هیوادونو ته په قانوني توګه د خلکو استولو ایجنسیانې او پولیس وایي چې خلک دې په ناقانونه توګه بهر هیوادونو ته له تګه ځانونه وساتي، ځکه چې په لارو کې له مشکلاتو سره د مخ کېدو په حال کې ورسره د پاکستان حکومت هم هیڅ ډول مرسته نشي کولی. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
داسې وحل ما په فلمونو کې نه دي لیدلي چې هغه په کوم ناتر سوال کول، او دی جنټ به موږ رنګ وکړو د به موږ ته وی چې زبو په دوه غنټو کې راوباسم نن راوباسم سهار.
دا خبرې د سواد چارباغ شلکلن شهید علی خان سواد پریس کلب کې خبریالانو سره کوي. دی وایي چې د تیر کال په اگست په میاشت کې د پنجاب یو ایجنټ د سواد سلور داسې زلمی یورپ ته په 15 لک روپۍ اړولو لوس کړو. دوی نه تنان د پاکستان کراچۍ نه د سعودي عربستان په لار لیبیا ته بوتل شول، او ورته ویل شول چې اټلی ته مو بوزو، خو هلته اغواکارو ته حواله کړل. دغه ډلې کې شامل د کابل شلکلن حلیل الله وایي
لیبیا کې څنګه کوشو موږ ته ځان سره 800 ډالر ویسي منځان سره 800 ډالر وړو هغه زمونږ نو غوستو پاغه زه کې بیا موږ کینولو وی چې وسپا 100 روپۍ راولې مون کور ته ټیلی فون کو 200 روپۍ ویم نو خو سقرز داري وګ او 300 لګ روپۍ ولا راولې غلې. بیا د دینه بعد به موږ ته کله یو ورس خو کله بل ورس خو چې نن موسم خراب دی او سبب اوړي بل ورس به اوړي نن یو گیم نه سبا یو گیم نه په دې چل کې مونږ کینولې وو بیا یې مونږ اواګو په ما پیې خرڅ کوم بیا مونږ ما پیې دغه وال ټکول دوه میاشتې مونږ په جیل کې وخت کې دوه میاشتې نه بعد بیا مونږ پسې کورونه روپۍ راولېږلې او مونږ 21 لاکھ روپۍ
سو کسان وې تاسو
مونږ نه کسانو
یو یو کس په 21
هغه نه بعد مونږ راووتو بیا زمونږ هلته یو مرګری وو هغه مونږ له ټکټونه مې ګټونه وکړو 15-16 لاکھ روپۍ په هغې ولګېدې بیا راووتو
بیا
پاکستان ته راغلو په دغه ته راغلو ترکی د استنبول د استنبول نه پاکستان ته راغلو
یو بل شل کلن د کابل اوسیدونکو جبران وای چې دوه میاشتې ایجنټانو وهلو ټکولو وروسته دوی ایجنټانو ته 14 لاکھ روپۍ ورکړي نو هلې ورته پاکستان ته بیرته راتلو اجازت ورکو خو ایجنټانو ته یو ځل بیا د پاکستان پاسپورت لپاره په هوایي ډګر $2500 واغستې
بیا کس راغی کوم مین کس چې وای ایجنټو هغه موږ ګټو ورخه جوړو وکاسې پیډګې کې بند کړو درې وکاسې په سټیټ کې بند کړو یو یو په سټیټ کې ځان یې برابر سم نه ورمه موږ یې راوړو ترابلس تیر کړو ترابلس تیر وړو ولتي بس موږ یو دغه ایجنټ وو د دغه ګجرات وو نو موږ له هل هل په هل په سره کوو بس دا سر نه سونه سو هغه ټیکټونو اوګه کړو پینځوانه بولټو دغه تا ایرپورټ یې بولټو چې ایرپورټ یې بولټو بوټینګ پاس یار شهر الله کو بس سلتي بیا بل کس نه سونه سو بل کس راغې او بوټینګ پاس رنګ لکه سری کړی نه موږ لکه ډالر راکې سو باندې سو دغه نه وخته ډالر نه وخته موږ سر په ټایم ګروپ یې نیوي بس واپس دغه نه پنجابیا به واپس راوړو خپل جتا بس هغه بیا موږ رونټ موږ بیا ټلیفون وکړو دې بیا چا نور قرض ورکړو پټې خو موږ الډی خرڅ کړو په موږ دا ما بیا نه موږ راووتو کنه بس بیا دې نور قرض هم نظر وکړو نور روپۍ راوړېږي
د چارباغ اوسیدونکو الیاس خان چې ورارۍ بیرته پاکستان ته راوستو لپاره ټولې 30 لاکھ روپۍ ورکړي وایي چې د لوی تکلیف او کړاو وروسته وراره بیرته پاکستان ته راغلو
پیسې نه وې دا کسان وې نه
لکان به بیا موږ لمړ راکول هغه موږ لنه راکول هغه موږ هم په ډېر دغه باندې او د ایجنټ زه موږ هم ډېر په مشکلاتو پیدا کړو ایجنټ موږ تخپل ځای نه خواله نو مهرباني وکړئ د سوات ټول خلکو ته موږ وایو چې د دې چل نه خلار شي ځکه دا ظالمانان خلک ته او د دې ایس اصل وسوخ ایس هم نشته نو دا بار بار زموږ سره دا مسلې کېږي اوس خو زموږ لکان شکر دی رالو او باقي زموږ د پیسو مسله ده نو موږ د حکومت نه پرزور مطالبه کوو چې زموږ د دې پیسو د حل لوځي ځکه چې زموږ د خلکو غریبواله ده
د کابل سره تعلق لرونکي حبیب الرحمن چې یو زوی او بل وراره یې تلونکو کې شامل ول وایي چې دوه میاشتې د اغواکارو لخوا د دړکو او پیسو غوښتو کورنۍ ډېر په تکلیف کې تیر کړي
موږ ته خو تکلیف دونه میلاو شی دی کنه چې موږ نه خوب کړی دی پلار می جړلې دي خزه می جړلې دي خويندو می جړلې دي د کلی مشره غلاخه خلک چې واغو جړلې په جماعتونو کې ول دوا شي دا خاتمونه یو کړی دي چې کز منګ ته خو د ډوړې زمنګ نه وا خوب زمنګ نه یو منډه زمنګ د ماجرا وا یو منډه زمنګ د سواد وا چې ماجرا ته بلاړو هغه بل ته ټوپه کې راونی چې کورته برابر سي دودل کې په خلکو پلار ټولو جړل تاسو چلو گو دا کدي همړو پمړو لیکو همنګ ته خدای پاک را جمع دي کړو دا الله پلکاو په کروڑونو په اربون باندې شکر الحمدلله چې ډیره پیدا شو او رااله او زما دې خلکو ته هم دا میسج دی دغه دې خپل عوام ته پښتنو ته ټولو ته دې خلکو به په دغه باندې تاسو نه راځي دا ټوله دوکه ده ټول پریب دی ټول دغه دی
د سوات په منګوره کې د 1.5 کال راهیسې ټریولینګ ایجنسی چلوونکی حبیب الله خان وایي چې هر کال هم داسې ایجنټان یو شمیر زلمي د یورپ لپاره ناقانونه بیایي پکې ډېر تنان مړه شوي هم دي زلمي د اړمې دغه هیوادونو ته ځینه ځکه چې هلته ناقانونه تن ته روزګار نه ورکولای کیږي او که زی هم قانوني لاره دې خپله کړي
خطرې قدر چې بیسې ته لاړ شي دغه خپل ریکوایرمنټ وګوري چې راسته ریکوایرمنټ دی د هغې مطابق ریکوایرمنټ پوره کړي هغه ته لاړ شي هغه هغه سر ډاکومنټس هلته جمع کړي نو خو دا غته ریخه دوی مې نن سبا کنسنټنسي ولوتی دی هغه تقسیم چې د ایجنټ طبقه د ټیکټ میکټ کوي چې هغه دغه ټور اپریټر دا کار کوي کنه نو هغه ته د ټولې طریقې معلومه دي کو هغه امریکایي ته کو هغه هر ملک ته کنه دا هغه سره د هغه طریقه کار شي هغه ته وخت یې راته د ډاکومنټس پکار دي یا پاسپورت یا د سی نو هغه ولا ډاکومنټس پور کی بیا لړ شي هغه امبیسي کې داخل کی بیا د امبیسي ولا خوخه چې هر دله د ویزه ور کوي کنه ور کوي نو دته بیا کالو کې دی بس لړ شي اصلي طریقه خو ده و نن ته بعد اس یو طبقه راوته رجاغه ته چې ته یو ملک ته بځي بل ملک ته بځي بل ملک ته زنده غیر قانوني
په سواد کې د منګوري خار پولیس مشر ډي اس پي باچا حضرت وای چې داسې کیسونه د وفاقي اداري اف اي اي اختیار لاندې وي زیاتره نه قانونت لونکي خلق او په نه قانونه طریقات دوکشوي خلق ریپورت هم نشي کولای ځکه چې د قانون مطابق دواړه اړخته بیا قانوني کاروي کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
شکردرا د خیبر پختونخوا کوار ضلع داسې سیمه ده چې پکې تیل او ګیس پیدا کیږي، خو د دې سیمې اوسیدونکي د بجلی د کمی شکایت کوي. دوی وایي په څلیرشت ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی لري، نور نه وي چې له بچې دوی له مشکلاتو سره مخامخ شوي. د شکردرې اوسیدونکي هم دا راز وایي چې په سیمه کې داسې کورونه هم شته چې پنځه کاله وړاندې ورته د بجلی ستنې لګېدلې دي، خو لا هم ورته تارونه نه دي غصبل شوي. د مشال لډیو خبریال ممتاز بنګش په دې اړه په کوارډ کې د بجلی له چارواکو سره د رابطې هڅه کړې، بریالی شوی نه دی. البته له دې وړاندې چارواکو د دې ډول په پښتنو په ځواب کې ویلي وو چې په ټول هیواد کې د بجلی کمی ده او لوډ شیډنګ یې مجبوري ده. نو په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا تیل او ګیس تولیدي سیمې شکردرې ځایي خلک وایي د بجلی نشوالي سره مخامخ دي. څلور ویشت ساعته کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی وي، ولې د هغې ولټیج هم دومره کم وي چې د هغوی ضرورت پرې نه پوره کیږي. نیز بدر چې د شکردرې اوسیدونکي دي، د فروری په شپږمه یې مشال ریډیو ته ویلي داسې هم کیږي چې بجلی یې ټوله ټوله ورځ نه وي، خو د اړوند محکمې چارواکي ورپسې زرګونه روپۍ بیلونه ورولېږي.
چدا موږ پاکستان کې مزله چې سپیشل لیست کیو اور بل دا جیب کې موسم دا 8000 روپے جمع کوم
دم رتی دا بجلی وی جی
استری چ بلګای بندي جی استری سرا موږ خپل مشران ته پیغام د جدا موږ مشران بوکلا زه تر جی کوار کې پته کې پولیس میکمه کې سرویس کو کوار کې بالکل 24 ঘন্টে کې چالو 5 ঘন্টে نوی شکرداري کې 1 ঘন্টা فکس د ټول مشران لیلار دي اوس بیگا چرار د نظر غلي.
د نری بندي محمد زرداد ویلي د دوی د سیمې خلک د بجلی ګنش میرستون زو سره مخامخ دي. 15 کال وړاندې ورته د بجلی کمبي لګیدلی، خو ترونه یې ورته نه دی غزولي. په غوښتنو ستړي شول، خو چا یې هم غږ نه دی اوریدلې.
کمبي لګیدلې 15 کال پیلا چې د نن کومه منډه رو وای دي نون لیگ والا یا پی ټی آی پیپل پالټای والا چې موږ ته صدا کارو کو دا کو نزه دا وای چې پیلا موږ هغه کمبو کې کم سے کم ترونه خو اچو هغه کمبي زنه کې سره شتانه دی چې کوم دی په هغه کې ترونه نه لګیدلې 5-6 سال شو چې موږ اوس انتظار کو.
شبیر رحمان شکردره کې د گاډو د اډې مشري کوي، دا وای یوازې بجلی نه بلکې د سیمې خلک د ډیرو اسنتیاونه محروم دي. بجلی اوبه او ګیس د دوی ضرورت ته خو هر ضرورت د نشټ برابر دی، بل خو اگرنی او د خوراکي توکو کمښت خو خلک نور هم په عذاب کړي.
نہ بجلی شته، نہ کمبی شته، نہ اوبه شته، نہ سپتال شته، نہ غړی شته، نہ دوړه شته، نہ چینی شته، هر شی نشته.
شکردره د لچی تحصیل سیمه ده، کومه چې د تیل او ګیس تولید لپاره یادیږي. زی خلکو تر مخه د تیل او ګیس په شکل هیواد ته د عربونو روپو ګټه ورکوي، خو بیا هم د دې زی خلک د ګڼ شمېر ستونزو ښکار شوي. بلخوا د بجلی اړوند چارواکو په دې اړه سندي ویلي، ولې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلک د بجلی نشوالي یا د کمښت ښکار دي او د دې پر ضد احتجاجونه هم کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
اومی لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا خور کے دا سہار نہ او پا کابل کے تھیں لگیشن
د اروپا په ګډون د نړۍ په نورو یخو سیمو کې خلک په ژمي کې وچکړې غوښه خوري. دغه سي دود د پښتنو په یخو سیمو کې مشته چې ورته لاندې ویل کیږي. خلک پسونه یا ګډان تر کلونو پورې ساتي چې هغه غټ شي او بیا یې حلال او اوچ کړي. د مشال لیډیو خبریال سمت شبنم د پښین له داسې یو تن سره خبرې کړې دي چې د لاندې ګډان یا پسونه حلالوي او د ده د خبرو پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
لاندی د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندی د مژو حلالولو لپاره چاړه تیروي.
پسې
سمج اول دوار حلال کو بیا دا بونو کی دا وڑی زن وشکو دا وڑی سم زن وشکول بس بیا ور بل کو پر ور باندې د کشیر دو بس پر ور باندې وال ویو پر ور باندې سمج د کشیر شوی بس پر لمبا باندې سکم ز تیاری ج سرکی ج بس هغه بچاړه چا باندې قرار قرار وو بس د پخپل برابرۍ ج تک سور اوړي سپاکیج د سمج کله کاټ کو بیا مج مالګ پر اچو او انجه کی انجه پر اچو انجه و مالګ پر اچو بس بیا پر منی باندې اچو پر منی سیم واچو د بشل 15 شورز کی بس وچیږي تیاریر.
عبدالخالق اڅک زیوای چې په خوا به واوري او ورشتونه ډیر کېدل لارې به بندې وي د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمی به یې خوړل. دا هغه خبره چې اوس دوی لاندې د شوک لپاره هم کوي.
دا لاندې زمر د پلارو د نیکه د وخته سه یو ثقافت موږ یې کوو او دا پسونه سې کوم دي دا موږ دوه کاله ساتو په غنوم ساتو دا موږ مژوکو چاغې کو بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمی په اول سر کې په دولسمه میاشت کې موږ دا لالو چې لال مې کو بس بیا یې الویو ښه یې صفا کوو بس بیا پر منی باندې اچوو بس بیا په ژمی باندې خورو. پخوا سې وو بازارونه لیرې وو واورې کېدې بارانونه کېدو بازارو ته خلک نه څوکلی بس د خپل لاندې به وکړو بیا به یې دا درې میاشتې د خپل ژمی باندې خوړل. د بازارونه لیرې وو بازارو ته به لار نه کېده واورې به یې بارانونه به وو خو بهرحال موږ د اوس م گزاره کیږي واورې ماورې کله اوسې لارې بندې سي بس موږ دا ورته خورو کله کله میلمانه راسي بس و میلمانه ته ورپخو خوري.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمی میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې ور باندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په میلمستیا راغلی دی. اغه د لاندې پاړه صدا سوای
د لاندې غوخه دغه په مونږ ډیر زیات خو لګیدا ولې ډیر وخت شو د مونږ نه خوړلې ته زنګ مل مستو بکو او داغه مونږ له ډیر زیاته مزه راکړه پوخه و مشرانو دا کو لکه وس ورو چې څومره نیو جنریشن را رسی نو اغي اغه بوغانی رسمونه رواجونه ختمي شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا بوغانی دغه موجود دی دینه مونږ ډیر زیاته مزه واغسته ډیر خوند وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمی خوري. صمد شبنم، مشال رادیو، پښین.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د افغانستان په لوګر ولایت کې د مس اینک د ځانګړي میوزیم د جوړولو کارونه په ټپه ولاړ دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د مس اینک کان پر ځانګړي میوزیم د کارونه بیرته پیل شي. یاد خلک وایي چې د تیر جمهوریت له سکوت وروسته د دې میوزیم د جوړولو کارونه ودرېدل چې تر اوسه بیرته نه دي پیل شوي. تفصیل نجیب الله لوخیل را کوي.
په پام کې واچې د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د مس اینک د لرغونی سیمې د آثارو د کې خودلو او ننداري لپاره په ډیر جری بزمکه کې ځانګړی موزیم جوړ شي چې اوس یې کارونه په ټپه ولاړ دي. مخکینی جمهوریت کې د دې موزیم لپاره له ځانګړي شوې ځمکې چاردیوالي را تاو شوه خو د نظام په سقوط کې دوه سره دا هر څه ودرېدل او اوس بیا خلک غواړي چې د دې موزیم د جوړولو کارونه دي پیل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي شکیل احمد اصل مشال راډیو ته وویل
نو زمونږ خواهش دا ده له دولت څخه هیله مو ده چې دغه موزیم د دوه ځل لپاره کارونه پیل کړي ځکه چې دغه خپله یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګ د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی بشیر احمد دریزوایی د مس عینک د لرغوني سیمې آثار دومره ارزښمند دي چې له داخلي سیلانیانو سربیره به بهرني ګرځندویان هم ورته راځي او د لیدلې ترڅنګ به د خپلو تاریخي معلوماتو په غني کولو کې ځینې ګټه اخلي.
د مس عینک کوم عبادت چې دي یا مثلا د افغانستان په نور سیمو کې کوم عبادت چې دي هغه راوړل شي او دلته ننداره ته کې خدلې شي، نه یوازې دا چې داخلي سیلانیان به ورمات شي، د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان انیان هم د سیمه تراشی او د دې سیمه اقتصادي واده بور سره خش.
د محمد آغې ولسوال میر هاشم حزب الله هم د مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د موزیم د ریډر کارونه لسره پیل کړي.
د مرکزی حکومت څخه خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مو غوښتنه ده کوم د موزیم کارونه سیمخ کې روانو تیر دولت کې او اوس په ټپه درېدلې دي چې کارونه دوباره بیرته آغاز او شروع شي، او کوم آثار بستاني چې په سینا کې موجود دي یا نور ساحاتو کې موجود دي هغه موزیم کارونه بشپړ شي او را انتقال شي دلته. ګټه او پایده دولت ته او همدار رقم ولست ته ده سیلانیان راځي دلته لدینه کتنه کیږي، هغه عایدات هم د ولست په نه پدی هم د دولت په نه پدی.
په همدی حال که د لوګر سیمه چارواکی وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ډاډ ورکړی چې خپل امکانات او بودیجه ته په کتو به د مس عینک د ځانګړي موزیم د جوړولو په اړه اقدام کوي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
دغه موزیم تقریبا په 10 جره به مزه کوي چې جوړیږي او کار یې دومره سوی ده چې یوه د چار دیوالۍ ده تر سره سوی ده جوړه سوی ده، او اساسي مشکل تاسو معلومه چې هغه اقتصادي او بودیجوي مشکل ده. شاله عمارت په نسبت خپلې بودیجې امکاناتو ته خصوصا اطلاعات او کلتور وزارت دې ته په کتو سره به انشاءالله په وخت سره اقدام کوي.
لرغونپوهان وایي چې په لوګر کې د مس عینک کان د نړۍ په کچه د مسو دویم لوی کان دی او په افغانستان کې له مهمو لرغونو سیمو څخه ګڼل کیږي. د هغوی په وینا له دې ځایه 8000 قلم منقول یا لیکدیدونکي آثار چې لرغونتوب یې له دویمې تر شپږمې زیږدیزې پیړۍ پورې رسېږي ترلاسه شوي چې 3500 یې مس عینک د ورېښمو د لارې په اوږدو کې تر عنوان لاندې په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي دي. یو شمیر فنی کارکوونکي وایي تر اوسه په دې لرغوني سیمه کې بیلابیل لوی او وړې خټینې مجسمې او په پاشلي ډول 1200 میسي سکې هم موندلې دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم خلک له بیکاری او بیروزګاری سر ټکوي، د ملګرو ملتونو هابیټیټ موسسې د رغونې د کارونو په بدل کې خلکو ته د غنمو ورکولو پروسه پیل کړې ده. ګڼو کارګرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اقدام خوشاله دي. بل پلو د ننګرهار د ښاروالۍ ویاند وایي چې د غنمو په بدل کې خلک د ښار په صفایي او آبادۍ کې برخه اخلي. تفصیل په دې رپورټ کې اخلو.
د جلال آباد ښار په لومړۍ دویمه درېمه او څلورم ناحیه کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکړې دا پروګرام د یوین ابیتات په مالی مرسته د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې د ویلو او لښتیو پاکول دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. په دې اړه د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد وایي
د جلال آباد ښاروالۍ په هڅو د یوین ابیتات له لوري د ښار په بیلابیلو ناحیو کې تقریبا په سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. دغه خلق په تنظیفاتی برخه کې کار کوي، د دې ترڅنګ چې یو مړی رزق او روزي کور ته ورشي او هم مهاله به د سره د خار ځنی برخه او غره دوی د گذرونو او د ویلو صفایي چارې هم تر سره شي.
هغه کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې پروسه کې شامل شوي د کار په بدل کې د غنمو د ورکړې لپاره شوي پروګرام نه خوښ دي. د فهیم خان او زرجان په نامو دوه تنه کاریګر وای په هیواد کې روان بد اقتصادي وضعیت کې ورته د کار زمينه برابر شوي او له همدې لارې خپل اولادونو ته یو مړی علاله نفقه پیدا کوي.
څاورې هم به مننه کوي من ته د کار زمينه برابر کړي. زه خپل د مکتب څخه فارغ یم خو کوم وظیفه لا غنشته په انګلیسي هم پوهیږم، انګلیسي ژبه خپل د چا خبر زو غنم زده کړم خو وظیفه نشته، مجبوریت ده.
وخت خو ډیر ضرورون کې ده، نن که هر سړی ګوري دی غاته حیران ده. نو چې دغه زمينه مونږ ته برابر شوي ده یعنی مونږ په دې خوشاله چې زحمت تیرو یو مړی جوړی
د دغه کاریګرو لډلې تواب او حیات الله بیل حکومت نه د یاد پروګرام د غزیدو تر څنګ غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ د ختمېدو لپاره په بنسټیزو پروژو غور وکړي.
غریبی دا کار سره دی ډیر نه دی ایمګ متغیر مشول دا کار دم دی میشي منځکه چې من کار بال دی وته نشته خو دی پیدا کارونه زیات کیو د غریبانو کار به وشي
وګبندم دا خواهش دی چې خلکو ته د کار زمينه برابر خاصه ستا ساتداري او تیری به سلا خاده خوازي بوښلې منګ ډیر خوشاله یو چې دا کار کو دلته دی زیږي
د ذکر ورده چې دی کاریګرو ته د ورز مزدوري په توګه د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي چې د اکثرو بیوزلو کورنیو لپاره بسنه نه کوي. دوی وایي کچارواکي په دې ولایت کې بنسټیزي پروژې پلي کړي تر ډیره به ورسره د بیروزګارۍ کچه کم شي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. ز تاریخ ورغزایم تاسو ته د کورمه او رغزو او خاوش او سیمونه راپورونه جوړاوم.